د امریکا غږ ریوی نننې خبری خپرونې مهم سرټکی. واشنگتن سره نږدې د مسافرو الوتکه د پوځي هلیکاپټر سره جنګېدلې او سیند ته لوېدلې. تر اوسه دېرش کسانو مړې د اوبو نه راویستل شوي دي. پاکستان ویلي د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ تازه حکمونو ته کتنه کوي او د مرستو په اړه له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ سخته نښته شوې ده چې د پاکستانی پوځ یو لوړ پوری افسر په ګډون دوه عسکر او څلور وسله وال وژل شوي. یورپین یونین پاکستان ته د اظهار رای د ازادۍ په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداری په پاکستان کې د پیکا قانون کې د شوو بدلونونو وروسته راغلی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ.
ستړي مشې، زه ستاسو قربانه من. زه شهید خبری خپرونې کې درته هرکلی وایم. نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ د جنوري دیرشمه نیټه ده، کال د 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې نهه نیمې، پاکستان کې لس، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شریکوو. هیله لرو چې راسره مل وسئ. تر ټولو مهم خبر نن د امریکې سرخار واشنگتن ډي سي سره نږدې د مسافرو هوایی جهاز د پوځي هلیکاپټر سره ټکر کړی دی، او بیا د رونالډ ریګن واشنگتن نېشنل ایرپورټ په خوا کې سیند ته غورځېدلی دی، او چارواکو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ امکان څرګند کړی دی چې په پیښه کې د شپېتو نه زیات کسان مړه شوي دي. راځئ چې تفصیل یې د وکیل خان څخه واورو چې چیرې چې دغه پیښې ته نږدې سیند وغاړې ته ورغلی دی، او په تیرې خپرونې کې تفصیل نوشروان قلندر ته ورکړی دی.
بلکل، زه دا وخت د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي د پوتامک سیند په غاړه ولاړم. د هغه سیند په غاړه په کم سیند کې چې بیګا د شپې د هلیکاپټر او د امریکن ایګل یا امریکن ایرلاین د هوایی جهاز په هوا کې جنګېدلو سره په هم په دغه سیند کې راپرېوتی. زما شاته چې کوم دا سیند تاسو وینئ، دا هم هغه سیند دی چېرته چې دغه جهاز او دغه هلیکاپټر بیګا راپرېوتی. شاته او سره بیا خوا کې نېشنل ریګن هوایی ډګر دی. نو دا وخت زه په واشنگتن ډي سي کې، یعنی د پوتامک سیند په غاړه باندې ولاړم.
ها، او د پیخې زیاته چې کوم دی د میډیا ټیمونه ورغلي دي یا تاسو الته ور پرېږ دي کنه؟
بالکل، دا وخت زه د پیخې د زینه په لګه فاصله کې ولاړم. د ماشاته د ودانی چې کوم ښکاری لري، دغه ودانی د ریګن نېشنل هوایی ډګر دی، او دا وخت میډیا ته هغه زیاته تلو اجازه نشته. میډیا ته نشته د کچلارې بندې کړې شوې. نږدې چې کوم زینه دي د پیخې زیاته، هغه ته د ورتګ اجازه هیڅ چاته نه ورکړي کیږي، او چارواکو ایرپورټ هم تر دې دمه بند ساتلی دی. پولیس دې په ځای باندې ولاړ دي او لارې بندې کړې دي. صرف د فایر د اور وجون کې چې کوم عمله وي، او د هغې ګاډي، او بیا د ورجینیا او دغه شانتي د واشنگتن ډي سي کوم کیپیټل پولیس ته اړیکه پلیټول لاره تړلې دي. نو چاته اجازه نه ورکړي. په لوي کچه باندې زما دي خوځه تاسو ته لګون ته دروم خایمه چې میډیا راغله دلته کې ټول خلک چې تاسو تخکاری ده د دې پیخي د کوریج د پاره راغلي دي، او د پوتامک سین په دې غاړه باندې ولر دي فورې غاړه ته هوایی ډګر د زبدا کیمره تاسو ته کوم تاسو ته بدل کای مختلف میډیا د فاکس، سی ان ان چې کوم د نړیوال مطبوعات د پیجونو نو واخلې تر د نړیوال مطبوعات تر مونږ د واشنگتن پوسټ او دغه شانتي لوي خبري اعلان د لوي ادارو خبري اعلان چې کوم د دلته کې راغلي دي دغه پیخي کاورج کوي. نو دغه حساب سره چاته اجازه نه ورکړي کیږي چې د پیخي زیاته دي ول شي.
ها، او وکیل خان، او د پیخي وروستي تفصیل سره چارواکي څه وایي؟
چارواکي مختلف راپورونه او چارواکو نه خواږه کوم ویناګان راځي. د ډي سي خاروال وایي چې دا ځخکاري چې په پیخه کې یو تن هم نه دی بچ شوی. بیا ورپسې دا چې کوم دي چې سین فروزن دی، ووره دی، ورسره چې کوم دا په هوا کې کوم پیخه شوی دا، نو ورسره چې کوم د جازم په مکمل توګه تباه دي وخت کې چې کوم نه عمله لګیا دا په هوا کې هلیکاپټر ښکاري، فایر بریګیډ ښکاري، یعنی ور وجون کې عملی، او دغه شانتي په اوبو کې کشته ګرځي چې کوم نه د جهاز او د هلیکاپټر پرځې راغونډي. د دې چارواکي مختلف راپورونه دي ځنی وایي چې په دغه پیخه کې چې کوم خلک مړه شوی دي یا وجلی شوی دي یا دغه پیخه ښکار شوی دي، نو په هغه کې تقریبا ډیر څو پوری مړی رسیدل شي خو د ډي سي یا چې کوم دی د واشنگټن ډي سي کوم خاروال دی یا مېر دی وای چې هغه وای چې په داسې ښکاری چې په پیخه کې یو تن هم نه دی بچ شوی نو او په هلیکاپټر کې زبدا هم خپل اردن کو کتون کو توم چې په دغه جهاز کې شپېته مسافر چې د امریکا د کینسز ریاست نه روان وو او په واشنگټن ډي سي نېشنل هوایي ډګر باندې به چې کوم دی نو ناشته کوله دا غزنه روان شي او په کې شپېته مسافر وو څلور پکې حمله وکړون کیو په هلیکاپټر کې کوم چې مختلف راپورونه مختلف خبرې کې څو پوښتنه راپورونه وای چې بلیک هاک او د تربیه کوله ترمیمونه کول یا د شانتی ټریننګ کوو په دغه درې کسان ناشته او په دغه شپېته کسانو کې ویل کیږي چې زیاتره پکې چې کوم دی اتلیټس وو یعنی سکیټینګ لپاره چې کوم دی نو تلیو پالته کې کیمپینګ کیمپ کوو او کیمپ کوو بیا د ورجینیا کې او د علاقو کې پاتې کېدل او واپس راتل د کیمپینګ کول نه رسو او داسې هم ویل کیږي چې راپورونه دا هم وایي چې په دغه پاکستانو کې دوا د روس سره تعلق لرونکي چې کوم دی نو په نړیواله کچه یا نېشنل د نړیوال چمپیون د سکیټینګ هغه هم په دغه کې ناسو نو غټ شمیره کې دغه شانتي دغه روښتي تفصيلات او راوسه پورې چې کوم دی نو تفصيلات وخت په باندې میډیا ته ویل کیږي مطلب دا دی چې وخت په باندې تازه تازه خبرونه پکې راځي
سمره او دا پیخه چې چرته شوی را زمون کتل کې بغواړي د دې په حق لبانه ورته وې د خورجینیا او واشنگتن ڈی سی او بل سر لگی دل اسی می دی دا دا, دا خاص واشنگتن ڈی سی کی دا پی خشب
بالکل زبدا ہوئے کم سے کچھ دی وقت زو لاڑم دا واشنگتن ڈی سی دے سین دا پوٹامک سین زما شاد دا سین دا سین پورے غاڑ بیا ور چینیا دا زبدا ہوئے چ دا ډیر مهم زے دے د دې ځای نه په تقریبا 2 میله فاصله کې د امریکا د صدر مانه را او پسې چې کم دی نو دې نه چې کم دی په 2 3 منټه فاصله کې د امریکا د دفاع وزارت څخه پینټاګان ویل کیږي بیا د شانتي 2 2.5 میله کې 3 میله کې د امریکا د کانګرس ودانی دا ډېر مهم ځای دی مثال داسې ورکم لکه د خیبر پختونخوا کې د پیښور هوایي ډګر یعنی چې زیاتره سرکاري او ودانو ته نږدې دی په آبادې په دننه دی نو داسې دی ایرپورټ هوایي ډګر هم دی دا هوایي ډګر دومره مصرف وي په دې باندې ډېر زیات جازونه د تونو پښمره کې دې باندې درځي په حساب سره جازونه کینی او پاسي د دینه او دا خامي هوائي ډګر دی دا هغه جازونه دي کم جازونه چې د ملک دننه یعنی دلته کې سفرونه کوي خلک مختلف ریاستونو ته مختلف ځایونو ته ځي او زیاتره چې کم جازونه په کینی پاسي امریکن ایګلز امریکن ایرلاینز وی اگر دې زه ته چې کم ډېر زیات مصروف هوائي ډګر دی او ډېر په مهم ځای نو د پروګرام ویکسین په غاړه باندې
او څنګه چې هم دغه پلټنې مکمليږي ور سره پرمختیاوي کیږي په دې پیخه کې موږ به د خپل کتونکو سره شریکو د ټي وي د لارې هم ور سره د وی او ای ډیوا فیسبوک خامخا ګوره وی او ای ډیوا وې پاړه د وی او ای ډیوا نور ټوله نږدې رسنې ایکس ور سره انستګرام یوټیوب د ډیوا خبريال وکیل خان هم په ګراوند موجود دی ور سره نور د ډیوا خبريالان به تاسو د دې پیخه د تازه صورتحال نه خبروي وکیل خان ډیر مننه لرم تفصیل راکولو
د ډیوی سره د ملتیامو مننه کوو او د محل زو د پاکستان یاسمی ولوریتا پاکستان ویلی چې د امریکای صدر ډونالد ترامپ تازه حکومتونو ته کتنه کوي او د مرستو په اړه د امریکایي چارواکو سره په اړیکه کې دي چېډونکو وایي چې د امریکا په مرسته په پاکستان کې د خلکو د خېګڼې لپاره رواني اکثره پروژې د امریکایي صدر د حکومت څخه خدمتونه شوې دي رازیشی تفصیل د اسلام آباد څخه د رابیه پیر په ریپورت کې واورو
د پاکستان خارجه وزارت ویان شفقت علی خان د ونیزا بریفینګ په محل د امریکای صدر لاړه فندونو او درولو مسله په ګوته کړه او ویل چې حکومت دا محل د امریکای صدر تازه امرونو ته کتنه کوي او د امداد صورتحال په اړه له امریکای چارواکو سره په رابطه کې دی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د یو ایگزیکټیو آرډر له مخې په موقتی توګه چې ویل کیږي تر نیوی ورځو پورې بوي ټول هغه مرستي چې کوم بهرني هیوادونو ته ورکول کېدی ځنډولې او د نو مرستو بهیر یې هم ودرولې د ایگزیکټیو آرډر له مخې یوازې اسرائیل او مصر ته بیړنۍ خوراکي مرستې او نظامی مرستې له ایگزیکټیو آرډر څخه مستثنا دي
د تیرو اویا کالو راسه د اویلیبل برخو کې د پاکستان سره مرسته روانه وه. پاکستان ته د پوځي او دفاع په څنګه کې توانای، صحت او تعلیم په هر څنګه کې مرسته راغله. پاکستان کې په زرګونو پروژې د یو ایس ایډ په مرسته چلی. کچره څوک د امریکا مرسته ترلاسه کول غواړي، دا خبره به باور کول وي چې د دوی رویه د نوې امریکای حکومت د پالیسو سره سمون خوري.
د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټري کیرولاین لیویټ تیر ورځ خپل ونیزه خبری غونډې ته وینا کې ویلی وو چې انتظامیه د امریکا د ټیکس ورکوونکو پیسې په هوشیاري سره مصرفوي. هغوی یادونه وکړه یوې بیا کتنې ومندله چې روغتیا نړیوال سازمان ته د 2 ملیون ډالرو اټکل سوی، کم چې ټرمپ له اړخه د هغه څخه وستل سوی. د لګښتونو وقفه د دې لپاره ده چې داسې غیر ضروري لګښتونو مخه ونیسي.
اس کا زیادہ تر امپیکٹ جو ہے وہ سول
سائیڈ دغه اعلان اغیز به زیات تر د عام خلکو لپاره روانو پروژو باندې وی، او د پاکستان پرنګ هوا چې د وړاندې څخه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه اعلان رستو به پاکستان د چین سره نور نږدې شي او د خپل اړیکو به د نورو هوادونو سره د زیاتولو هڅه وکړي.
کال 2021 کې د طالبانو لاړخه د کابل واک تر لاسه کول ورسته د امریکا لاړخه پر لپسې د پاکستان مالی مرستو کې کمی لیدل سوی. د امریکا د حکومت د بهرنی چارو مرستو د ویب پاڼې له مخې پاکستان ته ورکول سوی پیسې په کال 2023 کې 1.9 میلیونه ډالر څخه په کال 2024 کې 1.5 میلیونه ډالر ته راټیټ سوی. د کال 2018 د جنوري په 2 نیټه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل لومړي دور په مهال ویلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلو کې پاکستان ته په احمقانه ډول 3 ارب ډالر ورکړي، خو په بدل کې امریکا ته دروغ ویلي او تیرستلې ده. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن سخت نښته کې د پاکستانی پوځ یو لوړ پوري افسر په ګډون 2 عسکر او 4 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا نارامه ضلعه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن دغه سخت نښته کله شوې ده او نور څه تفصیل دی؟ راځي چې په دغه تفصیل کې چې عدنان بیټنی څخه په تیر خبرونه کې نوشروان قلندر اخیستی په ګډه سره وګورو او واورو.
نوشروان صاحب، په تیرو 2 ساعتونو کې دغه دویم برید چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي، لومړی برید چې دی هغه تیر ورځ په شمالي وزیرستان تحصیل میرلی کې ترسره شوی دی، او د علاقې نه استخباراتي ادارو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دوی ته په خدیث سیمه کې د وسلوال د موجودګۍ کرا اطلاع شوی وه، او تر هغه وروسته چې بدلته امنیتي ځواکونه د وسلوالو ځای ته ورسېدل دوی ترمنځ د سختو ډزو تبادله شوی. او بیا د پاکستان پوځ ویلي چې په دغه تبادله کې د پاکستان د پوځ یو افسر په ګډون 2 اهلکار چې دي وژل شوی دي، او زه تکړه ده چې په دغه افسر کې میجر حمزه په نوم باندې کس دي یا اهلکار چې دي دغه هم وژل شوی دي. او دغه سی بیا په دغه عملیاتو کې د 4 وسلوال د وژل کېدو دعوه هم کړې ده. زما تاسو دا وایم چې دغه کسانو مړی چې دي جنازې چې دي هغه په میرانشاه سیمه کې شوی دي، او په سیمه کې بیا د پوځ چکم افسر دی عادل افتخار په دغه پیښه تشویش څرګندونه کړې، او چې په دې پیښه کې کم کسان وژل شوی دي هغه ته عقیدت پر زبر هم وړاندې کړې دي. بیا په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه روان دي چې دغه پیښه ذمہواري دا د شمالي وزیرستان چکم د وسلوالو ځای ډله ده حافظ ګلبادر ډلې لخوا د ذمہواري دا اخستل شوې ده. بیا دې سره سره دویمه چې کومه پیښه یا رپورټونه اوس روان دي، نو هغه تر مخه امنیتي سرچینې وایي چې د افغانستان سره په پوله د تخیل تحصیل کې د پاکستان په پوځ وایي چې یو بل برید شوی دی، او په دغه برید کې دی وایي چې 2 د پاکستان د پوځ عسکر وژل شوی او 3 نور ژوبل شوی دي، خو دغه ځای ته لا پوره رسائی نه کیږي او نور کره معلومات لدی ځای نه ترلاسه کیږي. خو ځایي سرچینو وایي صف امریکا ډیورټ په دغه پیښه کې تر دې مهال د دې پخلې کړې دي. تاسو به وایئ چې دغه چې کوم د پوز لخوا به نه مخه ترځي، نو په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پوز دعوه کړې چې په لکه مروت، کرک او بنو او خیبر چې کوم ځای لده په دې کې نږدې تر 40 پورې وسلوال وژلې دي. او بل طرف ته بیا موږ ګورو چې دغه د نامنې پیښې هم له چټکتیا سره روانې دي.
دا تاسو وو چې د ریو پیخي زمواريخ او حافظ ګلبادر ډلې د طالبانو منلې دا دغه ځکه دا وخت کمه ډلې ری فعال چې هغه دا وخت د پاکستان فوز او امنیتی ځواکونو سره په جنگ دي.
نو شروان صاحب تاسو به یو بل خبر وکړه او وسته زار کوټر لکه مروټ تر لاسه شوې دي او دا وایي چې پولیس وایي په غزنی خیل تاړي په حدودو کې د پولیس یو اهلکار د معلومه کسانو په دزو وژل شوی دي. تر دې مهال د پیښې زمواريم چا په غاړه اخستې کو تاسو مداوم چې درې ورځې وړاندې د علاقې خلکو سخت احتجاج کړو او د علاقې په نامنې سخت پښتن راپورته کړو او په علاقې کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړو او د دې ځای چې کوم کده جنوبي ضلع خصوصا د کیمروت او شمالي وزیرستان د دې خلک په دوامدار توګه باندې دغه شکایت کوي چې علاقې دلته د وسلوالو د پوسټرمنز د جګړې میدان ګرځېدلې دي. او بیا په دې ورستۍ کې موږ ګورو چې په دغه علاقو کې ستر چې کوم ردونو ځموارې دي هغه تاریخي طالبان پاکستان او ورسره چې کوم حافظ ګلبدر ډله ده هغه له خوانه اقصل کېږي. پرون هم لکه مروت کې داسې راپورټونه و چې په بیټنی سب ډیویژن کې د طالبانو جنډي چې دی په یو شمېر ځایونو کې دل شوی او هغه ورسته چې فوج عملیات ورغلو نو په هغه باندې هم برج شوی و چې په هغه کې درې الکار روبل سی و. نو دلته چې زیات فعالیتونه د چالي دل کېږي هغه تاریخي طالبان پاکستان دي ورسره د حافظ ګلبدر ډله ده او په ځنې وختونو کې بدلته دایښ وسلوال لخوا ډېر لخوا چې دی هغه زموارې هم مخ ته راغلي دي. او زه تر چې کوم زموارې مخ ته راځي هغه تاریخي طالبان پاکستان وي یا د حافظ ګلبدر ډلې وي چې هغه لخوا نه زموارې اخستل کیږي.
ډېر مننه عدنان بیٹینګي تفصیل راکول.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ تیر ورځ یو نوی صدارتي فرمان لاسلیک کړی دی چې په بنیاد به یې په ګوانتانامو بی کې له امریکای د شړل شوو کډوالو د اوسېدو لپاره یو لوی کمپ تیار کیږي. په دې اړوند غواړو تفصیل تر لاسه کړو زموږ همکار بیروس خان صاحب د کانګرس د ودانۍ له مخې زموږ سره ملګری دی. سړي مشي بیروس خان صاحب په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
بیروس خان صاحب، که تاسو له کوم دي تفصیل د دغه وروستي حکم چې جاری شوی دی د ترامپ د انتظامیه لخوا لغوندې د لیدونکو سره شریک کړي.
دا خو چې څنګه ولسمشر ډانلډ ترامپ واکه خسته دی سوګند پورته کړی دی دغه سره سم هغه د ټولو وړاندې کار چې هغه پګوتی پوری کړی دی هغه هم دغه ایمیګرنټس چې دی یا دغه غیر قانونه تاریخي وطن چې دی چې امریکا ته سوکرا غلی دی دغه په اړه باندې د هغه ټا فیصله د دې سره د دې ترڅنګ نورې ډېری فیصلې هم کړی دي. خو په دې وخت کې په امریکا کې په دې باندې غټ بحث روان دی ځکه چې یو خدای چې د مکسیکو سره د امریکا چې کوم بارډر دی دا غټ بارډر دی او دا غیر محفوظ دی. نو دا مکسیکو د لاري امریکا ته په زرګونو خلک راوړي او د دې ترڅنګ هغه چې دی په بارډر باندې چې کوم هغه د غزما د هغه سی وکړي د حالته کې په زرګونو د امنیتي ځواکونه الته ور لګلې دي. د دې د بارډر د پروټیکشن لپاره د دوی یو خاص کس دی هغه ټاکلې دی او اوس چې کوم خلک په امریکا کې غدي پاتې کیږي غیر قانوني دي اوس هغي هغي نسی او هغه بیا چې کوم ګونټنامو دا ګونټنامو به د کیوبا کې د دې چې کوم نیول بیس ته سمندري مرکز دی د امریکا او دغه سره چې په کال 2002 کې د جارج دبلیو بوش په دور کې چې کله په افغانستان باندې امریکا او د ناتو ځواکونه ورغلل هلته کې چې څومره خلک ونیول شول که هغه د افغانانو که طالبانو که هغه القاعده وو که نورو ډلو وو هغه یې راوستل او دلته په ګونټنامو بی کې د دې چې کوم هغه ورته جیل ورته جوړ کړی دی په هغې کې واچول د دې کسانو په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا په ګونټنامو ته بیایي خو دا لا اوس تر اوسه پورې یعنی واضح نه ده چې دا به ما هغه د کریمینلز چې پوځي هغه قیدیانو یا د طالبانو یا د القاعده وو هم هلته به یې بندوي که نه د دې خبرونه داسې هم دي چې د دوی لپاره او په دغه بیس کې پر نیول بیس کې بله یوه برخه ده خو د دې نه اندازه دا کیږي چې صدر ټرمپ دې خبرې ته ډېر زیات سیریس دی او تنقیدونه هم پرې ډېر روان دي په امریکا کې دننه پرې تنقیدونه ډېر روان دي چې دا به نتیجې ورنه کړي ځکه ډونالډ ټرمپ وایي چې دا کریمینلز دي او دا هغه بیا مثال یې ورکړې دغه آرډر چې پاس کړی دی نو دا هم دغه نرسې په نوم دی کومه چې د یو وینزویلین د لاسه وجل شوې وه نو د دې نه دا اندازه کېږي چې صدر ټرمپ چې دی دې ته سیریس دی البته په دې باندې د قانون پوهانو په دې باندې د بشري حقوقو د تنظیمونو د هغې لخوا په دې باندې تنقید کېږي چې د داخلك یا خو به د غربت تلاس راغلي یا په خپل ملک کې مجبور وي ژوند بنشي کولای سیاسي مشکل بلري سنور مشکلات بلري نو امریکا خو د ایمیګرنټس وطن یادېږي ولی داخلك په دومره بیرحمۍ سره ونیول شي یا به دغه قید کړل شي خو د دې لپاره یو پروسه روانه ده او ټول چارواکي د امریکا چارواکي دا وایي چې د دې کاغذونه وکتل کیږي د دې کاغذونه په بیا ورکول کیږي د کاغذونو د پوره تحقیق نه پس په بیا دوی خپلو وطنونو ته لیږل کیږي څوک به په دې کې ساتل کیږي ځکه چې صدر ټرمپ دا ویلي دي چې هغه کسان چې هغه سخت مجرمین دي او په هغه باندې سیریس الزامونه دي نو هغه ملکونو ته خپل ملکونو ته بیرته ځکه نور کوي دی وای چې دغه ملکونه دی ال طبيعه هغه ساتل نشي دی به بیا راځي او بیا په امریکا کې ورانی کوي نو دا په وړاندې مرحلو کې دا خو د وخت سره سره به د دې د قسمت په اړه باندې بیا فیصله وشي
ډیر زیاته مننه بیروس خان صاحب چې راغلی دغه ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریکو
مننه
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه
د جی وی خبری خبرونه کې د ملتیا مومننه کو چې را سره په پروګرام کې مالیاس نور نړیواله مهم سیمایز ریپورتونه هم لرو چې غواړو ستاسو سره وار په وار شریک کو هیله لرو چې د خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي د امریکای د روغتیا چارو لپاره د صدر ترامپ نومول شوی اعلی چارواکي رابرټ اف کینیډي جونیئر پرون د کووېډ 19 واکسین او د روغتیا سیستم په اړه د هغه د نظر له کبله له سختو پوښتنو سره مخ شو کیدای شي د امریکای د یوې مشهوري سیاسي کورنۍ د غړي کینیډي منځوري په سختۍ ورکل شي د وی او ای د خبريالې کاترین جپسن ریپورت تاسو زموږ همکار بارک والمیا خېل وړاندې کوي
د امریکای د روغتیا او بشری خدماتو د وزارت لپاره د صدر ډانل ترامپ نومول سوی رابرټ اف کینیډي جونیئر د چهارشنبه یا شروع په ورځ سنیټرانو ته وویل امریکا له ډیرو روغتیایي چیلنجونو سره مخ ده چې تازه کتنې ته اړتیا لري.
ما اکثر وختونه په نارامونکو پښتنو سره اوسنۍ ولاړ حالت ګډوډ کړی دی. ښه، زه به په دې باندې بخنه ونه غواړم. موږ په دې هیواد کې لوی روغتیایي ستونزې لرو چې باید په ایمانداری یې حل کړو.
د چاپیریال ساتنې پخوانی وکیل د روغتیایي چارو فعال او لیکوال کینیډي په سینټ کې له دې کبله د ریپبلیکن غړو قوي ملاتړ ترلاسه کړ چې هغه د 1.5 ټریلیون ډالر په ارزښت سرکاري ادارې مشرۍ ته نومول شوی او دا اداره د امریکای د نیمې آبادۍ روغتیایي چارې کنټرولوي.
تاسو د یو اواز په توګه د امریکایانو د اغیز لرونکي اتحاد استازیتوب کوي چې زمونږ د ملک د خلکو روغتیا او خوالی ته زیات عزم لري.
خو کینیډي د ویکسینونو د زیژون د حقونو او ایډز په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو په اړه له مهمو اندېښنو سره مخ دی.
مستر کینیډي
خاغلی کینیډي کانسپایریسی تھیوری یا دسیسې تیرستونکي او غولونکي خلک منلی دي. په ځانګړې توګه کله چې د ویکسینو د خوندیتوب او اغیزمنتیا خبره راځي، هغه دا د خپل ژوند کار ګرځولو چې شکونه پیدا کړي او میندې پلرونه خپلو ماشومانو ته له ژوند ژغورونکو ویکسینو ورکول منې کړي.
کینیډي وویل له پاډکاست مرکې د ځینې ډېرې لانجمنې څرګندونې له سیاق او تناظرو بهر اخیستل شوی دي.
باویل دا سی ویکسینونه نشته چې خوندی او موثر وي، او زه به د هر چا په اړه دا خبره وکړم. د ویکسینو په ګډون هر دوایی داسې ده چې ځینې خلک ورسره حساسیت لري. هغه په دې ځای کې زما په خبرو کې لاسوهنه کړې ده. ما د نېشنل ټی وی په ګډون څو ځله د دې خبرې سپیناوی کړی دی.
کینیډي ژمنه وکړه که د ده منظوري ورکړل سي د ماشومانو د ویکسینونو ملاتړ به وکړي. خو سنیټران د کورونا د ویکسین په ګډون د ځینو روغتیایي مسلو په اړه د هغه پر څرګندونو اندېښمن دي.
Did you say that COVID
آیا تاسو ویل COVID-19 په جینیاتي توګه یو جوړه شوې بایو وسله ده چې تور او سپین خلک په نخښه کوي، خو اشکنازي يهودان او چینایان یې وژغورل؟
I didn't say it was deliberately targeted.
ما دا نه دی ویلی چې دوی په قصدي ډول په نخښه شوی وو. ما تش د صحت د ملي انسټیټیوټ په مالی مرسته شوی او د NIH د خبرې کړي ارزونې حواله ورکړې و.
خو د کال 2020 ل ریپورت د هغه تر لاسه کړي نتیجې تیبي ساينس پوهانو رد کړي دي. ل کینیډي دا هم وپوښتل سول چې د ایډز د مخنیوي د بریالي پروګرام PFAR په ګډون د هغه بنیادی روغتیاي پروګرامونو د اغیزمنیدو په اړه څه نظر لري چې ترامپ ور باندې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي.
I'd like to know whether you support the
زغورم پوشم چې تاسو د PFAR پروګرام د مقصدونو او هدفونو ملاتړ کوي، او آیا تاسو به لما او زما له همکارانو سره کار وکړئ؟ مونږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې دا پروګرام به دوام لري او هغو خلکو ته به د ژوند ژغورونکي وایرس ضد دارو درمل چمتو کوي چې ورته ډېره اړتیا لري.
زه د PFAR پروګرام بشپړ ملاتړ کوم او زه به په ډېرې خوشحالۍ له تاسو سره د دې پروګرام د پیاوړتیا لپاره کار وکړم.
د سینټ د مالی چارو کمیټه به په نږدې ورځو کې د کینیډي د نوماندۍ په اړه خپل رائے ورکړي. دا رپورت د کیترین جیکسون وو. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
او اوس هم یو اړ بیا زو د سیمې ولورتا په پوزي محکمې کې د ملکی وګړو د مقدمې په اړه د قضیه د اوریدنې په وخت جسټس حسن ازهر رضوی ویل دي چې د مهران او کامرا اډې په بریدونو کې د پاکستان د میلیارډونو روپیو په ارزښت الوتکې تبا شوې دي. په دې اړوند غواړو چې تفصیل د لیدونکو سره شریک کوز. موږ سره د سیمې څخه زموږ همکار او خبریال الیاس خان صاحب د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. هغوی تار کلی وایو ستړي مشي الیاس خان صاحب، په خیر راغلی.
ډیره مننه خوشاله
اوسئ. مننه ژوندی اوسئ. که تاسو دغه وروستی تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ الیاس خان صاحب.
جی بالکل دا چکم دا نهم مئی دا تشدد په پیښو کې دا غینا په جی ایچ کیو او دا ورنو پوزی مراکز باندې چکم بریدونه شوی دا هغه یو سل درې خلکو مقدمه بیا پوزی عدالتونو کې دا چلولو فیصله شوی و دا غې باقاعده د سپریم کورټ اجازه ورکړې وو چې دا قضیه دې په پوزی عدالتونو کې اچلول شي پاغه خلاف بیا سپریم کورٹ تا انٹرا کورٹس اپیل د مختلف راغلی دی پاغه باندې دا روانه د 13 راسه روانه ده نن پدې کې د دفاع وزارت چکم وکیل دی خواجه حارث هغه د عام وګړو په پوزی عدالتونو کې د قضیو چلولو د پوزی قانون مثال ورکړی دی او ویلی دی کسو هم د پاکستان آئین شت یو سل پیزه او یا کې خو د پوزی عدالتونو قیام ذکر نه ده شوی او په ځانګړي وختونو کې یا داسې وختونو کې چې حالات ډېر زیات خراب وي بیا یو وشتم آئینی بدلون نرستو د پوځي عدالتونو د جوړښت فیصله شوې وه کله چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې وې نو باقاعده پارلیمان بیا د دې اجازت ورکړو په دې باندې بیا د بینچ مختلف ججانو لخوا دغه پوښتنې راوچتې شوې وې چې آیا د نهم مئی د تشدد پیښې په ملک چې پوزی اډو باندې خاص کر اغوی د مهران د کراچۍ د هوائي اډې ذکر کړی دی چرته چې پاکستان سره دوه صرف اورین چې کومه تیاری دي کوم چې خاص جاسوسي کوي د عربو روپو هغه پای کې تماشه وي د غرن چې کامرا ایر بیس ته دلته اٹک سره پاغه باندې چې کوم بریت شي او پاغه کې د عربونو روپو تیارې تماشه وي په سرګوډه کې په ایر بیس باندې شوی دا مختلف حوالے پہ ادوی ورکی چې آیا د نهم مئی د تشدد پیخی په ملک چې د ترګرۍ دومره غټ غټې پیخې شوې دي خاص کر پوزی ودانۍ یا هوایي ډګرونه په نخ کړې شوې دي آیا دا د غوینه سخت پیخې وي او آیا د دې ضرورت ډیر زیات و چې تاسو پوزی عدالتونو کې سیویلین وګړي ټرای کوي د قاضیانو دغه هم ویناوا چې د پاکستان آئینه د عام وګړو په پوزی عدالتونو کې د قضیه کولو اجازت نه ورکړي چا د ترګرۍ عمل هم کړی دی نو د هغې لپاره د پاکستان د قانون د لاندې اینټي ټررسټ کورټس یا د ترګرۍ ضد عدالتونه موجود دي په کار دی چې دغه چې کوم ملزمان دي د هغې قضیه دي دغلته کې ټرای کړلی شي نو دغه اورونه روانه ده او په دې کې دغه باس کیږي د دفاع او وزارت چې کوم وکیل دی هغه خپل تنیل وړاندې کوي او وروسته بیا دغه اورونه تر سبا پورې وزندول شو.
الیاس خان صاحب خپل خلکو به دغه شپږشته معنی ترمیم په اړه معلومات لري خو بیا هم شپږشته معنی ترمیم په عدالتونو کې شخړه پیدا کړې ده دا څه دي کدی ته لغونې کتنه وکړو
چیش پګوشتم آئینی بدلون کې هم دغه باندې چې کم ډیر زیاتې نیوکې کیږي چې خاص کر په هغه کې کم اختیارات دي هغه د سپریم کورټ نه اخستې شوې دي او هغه کې هغه کار چې کم د سپریم کورټ ته کول پکار دي هغه پارلیمان په خپل باندې کړی دی او سپریم کورټ یو قسم د ملک اعلی عدلیه به وزر کړی دا په هغه باندې چې مختلف کم وړاندې چې کوم خاص کر د سپریم کورټ د ججانو د ټاکنه د غرنګ سپریم جوډیشل کمیشن یا د غرنګ چې پای کې کوم د سینیاریټي هغه یو ناروانو د پرمیرټ باندې چې کوم سینیئر جج بو هغه چې جسټس جوړې دو دا ټول چې کوم ترامیم او شونه په دې باندې د قانون په هانو د سختې نیوکې روانې دي او مخالفه لوی ګوند د پی ټی آی د نیوکې کوي چې دا خاص کر د هغه قاضیان چې کوم حکومت غړل چې د دوی پرځت با هغه د دوی په فیور کې به تاسو څه فیصلې ورنکړي او آیا چې کوم دغه تاکنې شوی دی د شپږم د 8 فروری دغه نل وایډ کلدم اون ګرځوي نو هغه قاضیان چیف جسټس جوړ نشو او دغه نه جونیئر کسان جوړ چل کړی شو د دې ترامیم او لوجه هغه چیف جسټس جوړ شو د غرن سپریم جوډیشل کونسل چې کوم اختیارات او هغه رقم کړی شوی دی نو دغه نیوکې په دغه باندې روانې دي چې آیا دغه تدبیا هم اوس کتنه وکړل شي او دوباره دی چې کوم د سپریم کورټ یا د اعلی عدلی کم یو کردار دی څنګه چې د پاکستان آئین کې دا درې ستنې دي هغه عدلیه ده پارلیمان دی او که حکومت دی اگزیکټیو دی دا چې خپل خپل اختیار دی دغه نیوکې کیږي په اوسنی حکومت باندې چې دوی د عدلی اختیار هم پارلیمان ته ورکړی دی او عدلی به وزیر ورکړی دی.
مننه الیاس خان صاحب چې راغلی دغه ټول تفصیل مودلی دونکو سره شریک کو تاسو ته ښه به
مننه سرس
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوري ساتا په دې شنډینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوري ساتا لڈی وسرو اسے
د دې بیگرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. اروپایی اتحاد پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې د یورپین یونین مارکیټ ته برآمدات کول او اساني سپکونه غني ځکه دا اساني د بشري حقوقو د درناوي د اظهار رائے ازادۍ د حق سره مشروطه ده. د پاکستان په سفر د بشري حقوقو لپاره د یورپین یونین استازي اولف اسکوک دا خبر په داسې وخت کې کړی ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری په لانجمن پیکا قانون کې د شوو بدلونونو مسوده لاسلیک کړی ده او قانون جوړ شوی دی. راځئ چې تفصیل یې د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د پاکستان په سفر د بشري حقوقو لپاره د یورپی اتحاد استازي اولف اسکوک دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری په لاجمن پیکا قانون کې شو بدلونونو په مسوده لاسلیک کړې ده چې د دې وروسته اوس د قانوني بڼه خپل کړې ده. ورسپانډان د یورپی یونین د بشري حقوقو د استازي د قول وای چې هغه د رائے د اظهار په ازادۍ د محدودیتونو لګولو او د پاکستان د حکومت د روستي ګامونو سره مخالفت کړی دی او ویلي دی چې د جی اس پی پلس اساني د اظهار رائے د ازادۍ د حق سره تړلې ده.
زما په خیال باندې دا کم ترمیم جوړ شو د ډایرکټ عمله ده د خلکو په بنیادی حقوق باندې او د آئین پاکستان چې کوم آرټیکل 19 دی 19 چې کوم فریډم اف ایکسپریشن دی دا پاغه باندې عمله دا او دا خلکو په بنیادی حقوق او فنډامنٹل رائټس او په سوشل رائټس باندې اٹیک نه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونه سیاسي ګوندونه او صحافیان د پیکا قانون کې د روستي بندیزونه غندي او دا په آزاد صحافت د بندیزونو او د مخالف غګونو غلي کولو یو ناوړه حساب لري.
جی پیکا امینڈمنٹس 2025 اس کو میں بیسیکلی دیکھتا ہوں
کہ دا کل 2025 په پیکا ایکٹ کې انتظامی تا ډیر زیات او بے دریغ اختیار ورکړی شوی دی او په دې قانون کې د شفاف ٹرائل حق متاثر کیږي ولې چې په دې کې د جاري خبر د مخنیوي لپاره ډیر زیاتې سخت سزاګانې تجویز کړې شوی دي او زما پاند په دا قانون د سیاسي سرګندونو خلاف وکارول کیږي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په یاد قانون کې ویلي شوی چې د سوشل میډیا د تحفظ ریګولیټری اتارټي یا اداره با جوړول شي چې هغه به په سوشل میډیا خبریدونکو موادو ته کتنه کوي او وسره به د اتارټي په پاکستان کې د سوشل میډیا د پلیټ فارمونو رجستریشن منسوخولو یا ځنډولو صلاحیت لري. په دې قانون کې ویلي شوی چې یو څوک په دانسته توګه داسې ناسم یا جالي معلومات خپاره کړي چې هغه اولس په یاره کې اچولې یا ناقراره کولی شي نو په دغه جرم به د دریو کالو بند سزا ورکول شي او 600,000 روپۍ جرمانه به پرې لګول شي. صحافیان وایي هغوی د جالي خبر یا معلوماتو د مخنیوي په حق کې دي خو باید چې په دې قانون کې ابهام ختم کړي شي
اور اس کا میکانزم جو ہے وہ اتنا آسان
باید چھ پدی قانون کی ورکل چھوی طریقہ کار دمر آسان کرے شی چھ مونگ پر پو ہشو چھ کم ٹکی با کارو او کم نا ہسینا د کامی سلامتیا پناما ٹول صحافیان اونی ول شی د دے ابہام لری کول ډیر ضروری دی خو پدی کے نور ترمیمون ہم کے دے شی او چھ کلا د دے قانون قاعده ضابطی جوڑی گی نو لازم ادا چھ ابہامون ترے لری کڑے شی.
د پاکستان حکومت دریز لری چھ د دے قانون سرا ورسپانه یا نور میډیایي رسنې نه متاثر کیږي او یوازې په سوشل میډیا باور سره په جالي او پارونکو موادو نظر ساتل کیږي. خورسپانډان په خپل اداریا کې لیکي چې د لانجمن پیکا قانون مقصد د جمهوریت مره بندول دی. د یورپی یونین استازي ویلي چې د سیاست مدارانو چارواکو او د نظام د تنقید څخه د بچ ساتلو لپاره د رائے په سرګندونو قطغن نشي لګول کېدی او وایي دا هغه خبرې دي چې د یورپی یونین وفد په اوس مهال د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔
د بلوچستان سیاسی او مدنی فعالانو هم د پاکستان د پیکا په نامه قانون کې نوې منظور شوې ترمیم د اظهار د ازادۍ او سیاسي عمل ضد عمل بللې دی. نور حال یې سده د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه واکس پاپس چې د خلکو سره غږېدلې دی راغونډ کړی دی او ستاسو لپاره وړاندې کوو.
نو موږ د پارټي په توګه لسره د پارلیمنت او د دغه یو فیصله هم نه منو نه تسلیمو. دویمه خبره دا ده چې د دې پارلیمنت چا د پیکا اکټ ضرورت ولی پیښ شو. پیکا اکټ نه چې بیسوی آئینی ترمیم یا سای ایف سی چې کوم کونسل دوی جوړ کړی دی، دا بنیادی طور باندې د اتلسم آئینی ترمیم چې په هغه کې اختیارات د مرکز بجای صوبو ته ولاړ، دا اختیارات خرابول او لسوبو زخه برتا خستل او پاغ کی په دی جالی پارلیمنت د دې د پار دوی را وستلې دی او دا کار وکړي.
زموږ د پاکستان تحریک انصاف د مرکز دخوا او د بلوچستان د صوبې دخوا دا کم د تور قانون پیکا اکټ چې په دې کې دا کم ترمیم سوی دی، د موږ مقصد مخالفت کوو. دا موږ رد کړی دی دا بل اسمبلی په فلور باندې په ټول پاکستان کې. دا بل په پاکستان کې کم ازادي رائے سیده د خلکو کم ستونزې، کم مشکلات، کم خنډونه، کم تکلیفونه، کم سیده صافت لارې سره کم دغه خلکو ته وړاندې کیږي. نو دا یو دا رقم یو کتور قانون دی چې د دې دپاره د صافیانو دپاره او د خلکو کم اساسي بنیادي کم مشکلات چې دي د دغه مخنیوي دپاره دغه قانون جوړ شوی دی. تاسو په بله والا باندې شوګر په ټول پاکستان باندې تطبیقیږي. نو دا تور قانون چې دی دا د صافت دپاره، د پاکستان د عین دپاره، د کم د جمهوریت دپاره، د خلکو ستونزو مشکلاتو دپاره ستا کم د صافت د لارې وړاندې کیږي. دغه به مقصد در روان وخت کې د سوشل میډیا او کم صافیان چې دي د دې لپاره ډېر غټ مشکلات جوړي.
پر عوام، پر ولس باندې، پر اشتیا باندې دی یو داسې کار کوي چې دا د دې ژغ د باول غواړي. د خپل دا د دې مسله ده، دا یو مسله ده، دا د ولس یو ژغ دا د منځ وړي. که چې د سوشل میډیا نه وای، د دنیا نړۍ به موږ غوونه نه سره اوریدلای. هیڅ حق نه درلود چې د دنیا په نړۍ به زه خبر څه دی ویل. هغه خبره وه تا خو د ساينس، د ټکنالوژي، د دیو زمانې یو وشتمه صدی ده، اوس روانه ده، دا پر مخ باندې روانه ده. دی چې کم دی دی او شاته بیای نور د خې د خلکو سره دا د ژوند برخه، دا د ژوند ازادي چې کم په داشل پنځه یو ښکاله کې دی ولاس د نوی نسل در سوالې ده. دا غسه سلب کدان، دا غسه د خپل حقوق اخستنګ په دغه بنیا د بیرایي چې درې کاله سزا به وي، شله ک جرمانه به وي، په سپریم کورټ کې به وي، ته به خبرې نشې کولای.
دا مهال زو د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د 15 میاشتو راهیسې روانه جګړه وه، هغه کې د یرغملو قیدیانو د آزادولو لپاره اور بند شوی دی. دواړو خواوو ځینې نیول شوي کسان هم نن خوشي کړي دي. په منځني ختیځ کې د تلپاتې امن لپاره د امریکې تر څنګ عرب هیوادونو هم په آخري لوزنامه کار کوي، خو د ځینې اسرائیلي چارواکو په ګډون څېړونکي د سختو شرطونو په وجه تل پاتې امن ته خوشبینه نه ښکاري. راځئ چې تفصیل یې د رحمان بونیری څخه په دغه ریپورت کې وکړو.
له دې وړاندې اوه یرغمالیان او 300 فلسطینیان قیدیان آزاد کړل شوي دي. حماس به د راتلونکي خالي یا شنبې په ورځ درې نور یرغمالان او اسرائیل به په لسګونو قیدیان آزادوي. د اسرائیل او د حماس د ډزبندۍ لومړۍ مرحله په دوه څلوېښت ورځو مشتمله وه چې درېیمه برخه وخت تیر شوی دی. په اسرائیل او فلسطینی علاقو او نور عرب نړۍ کې خواهش موجود دی چې سوله راشي.
د اسرائیل لپاره سول او اوربند ډیر اهم دی. په تیر یو نیم کال کې موږ دې ته پته مو یو، خو شرط دا دی چې حماس به په غزا کې نه وي.
د دوی مرحلې په تفصیلاتو به خبرې اترې کیږي چې پکې د باقی پاتو یرغمالیانو د آزادۍ، جنگ د ختمولو او غزانه د اسرائیلي ځواکونو د انخلاف په شان موضوعات پکې شامل دي. خو څېړونکو وایي دوی چې شرطونو ته ګوري نو دا ورته خوشبینی ښکاري چې امن به قائم شي.
دا قوت اسرائیل په لاس وي او امریکا یې شاته ولاړ وي، او دا د امریکا تیارې، د امریکا بمان، امریکا دا به وي. دا اسرائیل دا خپل زور چلوي تر هغه وخت پورې چې چلېدای شي، مګر دا چې دا جنجال به په دا منطقه کې ورک شي زه فکر نه کوم.
تمه ده د ډزبندۍ د دوی مرحلې په تفصیلاتو مذاکرات به آئنده هفته شروع کیږي. نتنیاهو به د دې اونۍ په اخره کې د واشنگټن دوره کوي. صدر ډونالډ ټرمپ هغه ته د نهې یا سهشنبې په ورځ په واشنگټن کې د ملاقات بلنه ورکړې ده. د امریکا په ګډون د عرب نړۍ یو شمېر هیوادونه په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره کوششونه کوي. خپله اسرائیلي چارواکي هم د روغې د دې کوششونو نه ډېرې تمنا لري.
په قطر او مصر باندې موږ باور نه لرو. د امریکای د نوې صدر ډونالد ټرمپ انتظامیه به څه ګامونه اخلي موږ ورته ګورو. البته له تاریخ موږ دا سبق اخیستی چې د خپل هیواد تحفظ به په خپله کوو.
په غزې کې جنگ د اکتوبر په اوومه نیټه کال 2023 کې په اسرائیل د حماس د حملې نه شروع شو. په حمله کې 1200 پورې کسان وژل شوي وو، تر 2500 پورې یرغمال کړای شوي وو. د غزې د صحت د وزارت تر مخه په دې جوابي حملو کې 1200 کسان وژل شوي دي. اسرائیل وی په غزې کې 1200 خلک مړه دي. رحمان بنره، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هغه او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغه، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن ٹھیک هغه. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې زرعي انکم ټاکس بل منزور کړی دی چې په زمیدارو باندې 15.3% پورې کلنیز ټاکس لګول کیږي. خو کروندګرو دغه قانون رد کړی دی، وایي چې دا یو ناجایز ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د ملک وقاص په ریپورت کې.
دغه ټیکس به د کال 2015 لومبنۍ میاشتې نه ولګولې شي. د بل له مخې د صوبې په درې ډویژنو او څلورو زونونو کې ویشلې شوې ده. د بل د متن له مخې د 2,00,000 نه زیات کلنی زری آمدن لرونکي به 15% ټیکس ورکوي او 90,000 روپۍ به سوپر ټیکس ورکوي. دغه راز د 14,00,000 نه زیات آمدن لرونکي به 13% او 1,00,000 روپۍ سوپر ټیکس ورکوي، او په 2,50,000 آمدن لرونکي به 40% او 15,50,000 روپۍ ټیکس ورکوي. خو کاروندګرو دغه زری ټیکسونه یو ظالمانه ګام بلی
او وای چې دوی دړوند نه یو شمیر ټیکسونه ورکوي او دا پریکړه دی بیرته واخلي.
نو دا ډیر زیات ظالمانه ټیکس دی. زه وایم چې بالکل د دې الریډي مونږ د ابیانې د مالیې او د زری ټیکس په شکل کې مونږ بل ټیکسونه زمیدار ورکوي. اوس چې دا اضافه راشي زه وایم چې دا خو به د زمیدار بالکل تبعی شي. بالکل ټیک نه دی. دا حکومت پکاري چې دا به ریکنسیډر کړي دا بل.
په بل کې ویلی شوی چې کڅوک زمیدار لکم معتبره دلیل نه بغیر دغه ټیکسونه ور نکړي نو کلکټر با دا روزنه په اساس 0.1% جرمانه لګوي. او کاروندګر وایي چې دوی د ټیکسونو نه انکار نه کوي او ورسره د حکومت زری پالیسی هم وضع کړي.
د ټیکس نه خلاف خود حکومت نه دا مطالبه کو چې زیر ټیکس تاوله گو نو تا زراعت لا د چکم د زری پالیسی دا یا مارکیټینګ پالیسی دا تا هغه ول واضح کا چې د زراعت د پالیسی به سي ذمہ دار به تریبه پسې کی او بیا چې ته د مارکیټینګ پالیسی دا واضح کا چې ته به ذمہ دار چکم فصل وشي هغه به په کم قیمت لري. یو طرف ته ذمہ دار د فصل د پیدا کی پاګې باندې انپوټ اخراجات سیواری او به په مارکیټ کې هغه د خپل سیس قیمت نشي مقررولې.
په دې اړه چې موکلا د پښتونخوا صوبې د خزانه لپاره ټاکل شوی مشیر مزمل اسلم سره تماس ولرلو نو هغوی د دریز ورکولو نه ډډه وکړه. او کاروندګر وایي که حکومت دغه پریکړه بیرته وانغستا نو دوی به په احتجاجونو لاس پوری کړي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلیوریش ساتا لډي وسره اوسه.
تاسو بیا یو د خپلی سوات ولوري ته چیري چې سوات کې زراعت زرګونه کال لرغونی آثار لپاره پیژندل شوی خار دی او ځای دی چې دا سیمه د سلګونو کلونو زاړه ځانګړي خوراکونو لپاره هم پیژندل ولري. سوات کې په اته قسم سابو کې ورجیجی یا چې ورته ورژلی یا چوکان هم وای پخیږي چې ډیرې خوندورې دي. راځئ چې نور حال یې د ډیوا خبریال فیا ظفر په ریپورت کې وګورو او واورو.
مشران وای چې ورجلې د سواد ځانګړی خوراک دی چې د پښتنو په نور سمو کې دا خوراک څوک نه پخوي او د ډیر وخت نه دا ورجې د سواد په زیاتو کورنو کې پخیږي. د روج کې اته قسمه ساګ یا سابا اچولې شي چې د دې سره خوند نو هم سیوا شي.
دا ورجله چې مونږ پخو په دې کې بیګمۍ ورجه خو بیسته او بیا پالک شړشم شوتل شلخه ملخوزه اوګکۍ شنه پیاز دا پخو داس چې اول مونږ د اوګي او د پیازو لګ تړکا شانتي وکړو دا غې نه پس ورته سابه ور واچو. سابه چې کله خوټو خوري بیا د اوبو یو مقدار دی برابر کو بیا ور سره هغه نه پس بیګمۍ ورشي ور واچو.
بیګمۍ ورجو باره کې مشران وایي چې د سواد بغډۍ ریچ می اوسیدونکي بیګم افندی چې کله د افغانستان نه سواد ته راتله نو د دې ورجو تخمې د ځان سره راوړو او رسو د دې ورجو نوم بیګمۍ کې خوده شو. د سواد په زیاتو کورونو کې اوس هم د مخام د پار خلک بیګمۍ ورجې پخوي او د روجې په میاشت کې دا بشمنی پخلی وي.
ورجلې چې زمونږ د سواد یو نشان دی یو خوراک دی. د دې ورجو تاریخ دا دی چې بیګم افندی د باغ ډیری بیګم صاحب هغه په 50s کې لغه نه راغلی و افغانستان ته او هغه دا په 2000 سره افغانستان نه راوړی و. دغه پودې بیا مطلب دا دی چې دغه کړه په سواد کې کلټیویټ کړه او هغه بیا هغه له وده ورکړه. نو هغه بیا په سواد کې دوره مشهوره شوه چې خلکو پکې مختلف قسم سائقې او دا شروع کړې. خو مین چې کم ورجلی دی کنه د دې بیا ټول نشته
سواد کې چې کلا د بلې سیمې نه ملمه راشي نو قربانه ولا د ځانګړې خوراک ورجلی پخوي او کله خو ملمه قربه ته پخپل هم د ورجلو فرمایش وکړي. ورجلی به اول صرف په کورونو کې پخې دي او اوس په رېسټورنټ کې هم پخېږي او د لر لر نه د دې ورجلو خوراک لا خلک راځي.
راغلی هم دلته چوکان د پاره چې کوم ته ورجله وایي کوم چې سواتی چاول دی څنګه چې زموږ په علاقه په چرسدا په دغه علاقو باندې د هغه خپل روایتي خوراکونه دي چې پای کې مشهور چې کوم دی د چرسدې چاول دی کوم ته چې موټا چاول وایي دغه شان د سوات چې کوم روایتي چاول دی او ورجله چې هغه د پاره مطلب زر اعظم دلته دغه د خوراک د پر اعظم ډیر خپل او دغه چې کوم ذائقه ډیر زبردست ده.
د سوات ورجلی خو بیگمور جو او تقز ما سابو کې پخېږي خو پخېدون رسو سره اصلي غوړي د پاو پیروي هم وي او بیا پرې د سرکړي چر پوټي د بازا پراته وي او خلک ور سره د پیاز ټماټر او شین مرچ کې جگې هم کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، دیوا، سوات.
اخوال ریپورت تاسو ولی ده زو ده وروستی ریپورت ولوری تا چه ده امریکا صدر دونالد ترامپ لخوا پا بحرانه یو مرستو بانده ده زند ده امر وروست تا پاکستان تا هم ده امریکایی مرستو زند حل تا پا یو شمیر پروژو بانده کار لخطر سر مخ کرده. رازی چه ده فرید چنواری سخیه تفصیل وارو.
د امریکایي حکومت د بهرنۍ مرستو ویپاړه خای چې پاکستان د په 2040م کال کې په پخوانی فاټه کې د سولې لپاره 4.8 میلیون ډالر ټاکل شوې دي. هم دغه کال د پاکستان لپاره ټاکل شوې 14 میلیون ډالر د نورو پروژو لکه صحت، قدرتي افتونو، د ګندهارا لرغونو آثارو خوندي کولو، انرژي، کرکیلي امنیتی چارو، مدني ټولنه او ځینې د نورو برخو لپاره کې خودل شوې وي. اقتصاد پوهان وایي د امریکایي امداد زندېدو سره به یادي پروژې اغیزمنې شي.
پاکستان باندې به هم پس سیکٹرز کې اثر غورځيږي. اکچولی دا اوس چې کوم امداد د امریکای راځي یا تقریبا د 13-15 کالو نه راځي نو دا مخکې به حکومت لدوی ورکو اوس یې ډایرک لکه پروجیکټ بیسډ وي او هغه د سوشل ډیولپمنټ سیکٹر چې کوم ارګنایزیشنز دي نو هغوی ته ورکوي. نو اگر چې امداد خو پاکستان ته دونه نه راځي سونه چې د پاکستان د اکانومي سایز دی هغه مطابق خو ډېر کم دی خو لکه چې کوم سیکٹرز کې لګیا لري د امداد راځي نو پاغي باندې واو بیا اصلي اثر غورځيږي.
د جنوري په شلمه د صدارت د سوګند اخیستو وروسته صدر ډانلډ ترامپ د ډېر ضروري خوراکي مرستو نه علاوه ټول بهرنۍ امداد نوي ورځو د پاره ودرولای دی. د جنوري په 28 د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټری کیرولین لیوډ خبريالانو ته د بهرنۍ مرستو د ځنډېدو په اړه ویلي د صدر ترامپ انتظامیه دا باوري کول غواړي چې د امریکایانو پیسې سمې مصرف شي. د پیسو د غلط استعمال په اړه نوموړي وویل تیرې انتظامیه غزې ته یوازې د کنډومز لپاره 50 میلیون ډالرو لیګلو پلان لرلو. د بشري حقوقو فعالین وایي د بهرنۍ مرستو ودرېدو سره به په پاکستان کې او خاصه دوګه خیبر پختونخوا کې ګډ خلک بے روزگار شي.
اوس چې کوم موجوده کوم پروګرامونه د امریکای د حکومت د یو ایس ایډ د تعاون لاندې کوم روان وو په خبر پختونخوا کې په زراعت او بخش کې بیا د سره د کاروبار او د روزګار په بخش کې او اول کوم چې کوم د زمکو یو ریونیو یا ډیټیلیشن روان دي هغه په مت کې دا کارونه او ایجوکیشن په مت کې او سیاحت په مت کې نو ظاهر خبره ده دوست دی دغه لاندې رسته بده خامخا متاثر کیږي او اسپیشلی چې کوم ریفیوجیز د افغان مهاجرین دلته موږ چې د خیبر پختونخوا کې ټول زیات پراته دي پاکستان کې دغه لپاره چې کوم پروګرامونه دغه ټول بد دي نه متاثر کیږي.
د امریکای حکومت د بهرنۍ مرستو ویپاړش مېری خای چې د افغانستان نه د امریکا د وتل وروسته پاکستان ته مرستې نږدې هر کال کمی شوې دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
هم دې سره زموږ نننۍ خبری خپرونه پای ته ورسېدله. تر بیا مو په لوی الله سپارو. ستاسو قربانه منزه شهید او د خپرونې پروډیوسر کلثوم کاکړ ستاسو نه اخلو اجازت. او تاسو کولی شئ چې د ډی وی نورې خپرونې د ډی وی په ویب پاڼې، په فیسبوک پاڼې او په یوټیوب باندې هم وګورئ او هلته د خپلې سیمې خبرونو څخه په خبره شئ. تاسو په لوی الله سپارو. سلوړ او آباد اوسئ. الله پامان.